اوریدونکو سلامونه سلامونه پروگرام ته بخیر راغلاست. ساعت د سار لس بجه سوی د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه موتریول صوبو جوړه په دې خبرونه کې خبری مطالب لرو، خبرونه او رپورټونه خبرو. په همدې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان او پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ مذاکرې په دې پایته ورسېدې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې مذاکرې باید ژر تر ژر او مخامخ پیل سي. پریکړه وسوه چې د دغو خبرو او لیدنو کتنو دوهمه غونډه به په کابل کې کیږي د جنوري په 13مه به دا غونډه وي، یعنی د راتلونکي دوشنبه په ورځ. خو اول به قسیم سولمل ته، اول به رحمت الله افغان ته معذرت غواړم وخت ورکړ چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي. وروسته بیا د خبرونې د رپورټونو برخه ته ورځو.
د مهمو خبرونو سره ټکی، د اسلام آباد د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پیل ته باید زمینه برابره شي. یو کناډایي تبه چې په افغانستان کې تښتول شوی و د طالبانو لبن څخه آزاد شوی، او امریکا یو ځل بیا پر ایران او سعودي عربستان غږ وکړ چې خپل ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید زمینه برابره شي. په دې خبرو کې چې د افغانستان او پاکستان سربیره د امریکا او چین استازو هم پکې ګډون درلود، د غرض پریکړه وشوه چې د خبرو اترو بل پړاو به د روانې جنوري میاشتې په 13مه په کابل کې کیږي. فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې د دوی مشران د سولې په اړه په راتلونکو غونډو کې پر خپل ګډون غور او بحث کوي. د جرمنی حکومت له اتریش سره پر پوله د زیاتو افغانانو د ورتګ مخنیوی پیل کړی. په ځانګړي ډول هغه افغانانو ته لاره نه ورکوي چې د جرمنی په باور د پناه غوښتونکو په شرایطو نه دي برابر. د جرمنی په کولن ښار کې د نوي کال په شپه پر ښځو ډلیزې حملې چې داسې ګمان کیږي چې جرمنی ته ورغلو کډوالو په کې لاس درلود، د جرمنی په صدر اعظم انګیلا میرکل او د کډوالو پر وړاندې د هغې پر پرانیستې کړنلارې فشار راوستی. د اتریش چارواکي وایي چې په ډیسمبر کې به هره ورځ د شپېتو کډوالو مخنیوی کید، خو د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې هره ورځ لږ تر لږه 200 کسان جرمني ته له ورتګ څخه منی کیږي. اتریشي چارواکي وایي چې جرمني ښایي د سویډن او ډنمارک تر اغیز لاندې هم راغلی وي چې خپلې پولې ټینګې کړي دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یوه تابه چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولی و خوشې شوی دی. 26 کلن کولن ردرفورد افغانستان ته د سیاحت لپاره تللی و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په یو اعلامیه کې ویلي د ردرفورد په خلاصون کې قطر هم همکاري کړې، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د کاناډایي په غزنی ولایت کې طالبانو د جاسوسۍ په تور نیولی و. او وروستی کورنۍ خبر هم دا چې د سریپول د پوهنې ریاست وایي په تیر یو کال کې په دې ولایت کې 3 ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې شوې. د سریپول د پوهنې رئیس عبدالغفور سرپولی ازادي راډیو ته وویل دغه ښوونځی د نوې ودانۍ چې 40,000 زده کوونکي پکې درس وایي د ملي پیوستون د پروګرام او معارف وزارت د 140 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوي دي. نوموړی وایي هڅه کیږي چې تر نږدې راتلونکي پورې د سریپول ټولې ښوونځي ودانۍ ولري، خو د سریپول ولایتي شورا وایي د ښوونځیو د ودانیو او شمیر په اړه د پوهنې ریاست شمیر دقیق نه دی. د دې ولایتي شورا رئیس اسدالله خرم وایي په کوهستاناتو او یو شمیر نورو ولسوالیو کې د طالبانو د فعالیت له امله ښوونځي تړل شوي او ډیری زده کوونکي له زده کړې څخه محروم شوي. دا د افغانستان کورنۍ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو یو ور بیا پر ایران او سعودي عربستان غږ وکړ چې خپل سیاسي لانجې د خبرو له لارې حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربي پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل د امریکا متحده ایالات باور لري چې دواړه لوري باید په دې لانجه د هواري لپاره په بمفهومه مذاکرو کې ګډون وکړي او داسې اغیزمنې لارې پیدا کړي چې پر اساس یې د سوریې د سولې بهیر هم پرمختګ وکړي او پرې نږدي چې د دوی لانجه د سوریې د سولې د خبرو یا په سیمه کې د نورو مهمو پرمختګونو لپاره خنډ شي. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم شیخ نمر ال نمر تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیک ماموریت حمله وکړه او له دې سره دواړو هیوادونو خپل سیاسي روابط پرې کړل. د ایران ولسمشر وایي د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته به د دې هیواد اقتصاد پراخ شي. حسن روحانی د دوشنبې په ورځ وویل هیله من دی چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به پر ایران د بندیزونو لرې کېدل پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤول هم ویلي چې پر ایران به لګېدلي بندیزونه ډېر ژر لرې شي. ایران او نړیوالې ټولنې په تېره جولای میاشت کې اټومي موافقه وکړه چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او نړیوال پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې کوي. په بغداد کې پرون وسلوالو پر یو پلورنځي حمله وکړه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 18 کسان ووژل شول او 50 نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي چې برید کوونکو لومړی د فروشګاه دروازه په موټر بم چاودنېوال وزوله او بیا داخل ته ننوتل. د عراق امنیتي ځواکونه سیمې ته په رسېدو دا پلورنځی کلا بند کړ، د هوا له لارې کمانډو ښکته کړل او پر برید کوونکو یې ځوابي حمله وکړه. د عراقي ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال ووژل شول او څلور نور نیول شوي دي. په دې پیښه کې چې په الجدیدیه شیعه میشته سیمه کې وشوه څلور پولیس هم وژل شوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. او د ارجنټاین د فوټبال د ملي ټیم غړي د بارسلونا کلب مشهور لوبغاړي لیون میسی د پنځم پرله پسې ځل لپاره د نړیوال فوټبال د سرو زرو توپ ترلاسه کړ. فرانس پریس خبري اژانس وایي لیون میسی د دوشنبې په ورځ د سویس په زوریخ ښار کې د نړۍ د فوټبال غوره لوبغاړی اعلان شو. د فوټبال د نړۍ د جایزو په لړ کې میسی لومړنی لوبغاړی دی چې 15 ځله یې طلایي توپ ګټلی دی. د فوټبال د 2015 کال د جایزو په لړ کې د پورتګال لوبغاړي کریستیانو رونالډو او برازیلی نیمیار دوهم او دریم مقام ګټلی دی. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي راډیو د سات لس بجې او اوه دقیقې سپې د خبرونه مو تر یوه لسو بجو ده. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې مذاکرې د سولې د څرنګوالي په اړه مذاکرې چې په اسلام آباد کې پرون وشوې په دې موافقه پای ته رسیدلې دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو خبرې باید ډیر ژر او مخامخ پیل شي. په اسلام آباد کې په دغو خبرو باندې د افغانستان د چارو څارونکي څه نظر لري؟ په دغه مذاکرو کې د افغانستان د مدني ټولنې یو استازی احمد سیدی و تایید مذاکره پروای
اون چی که ما در قبلا آرزو داشته این نشست با حضور داشت امریکا و چین نتیجه مثبت را به دست میاره، نتیجه را به دست نیاورد. باید انتظار کشید که اجندای یک ماه دو ماه بعد تعیین میشه، اجندای تفاهمی تعیین میشه، با کی مذاکره میشه. در
خب پرونی غونډه کې موافقه وسو چې دغه خبرې اترې به دوام پیدا کړي او بل غونډه به د جولای په د جنوري په 13 یعنی د راتلونکي دوشنبه په ورځ وي. په پاکستان کې مولا ژورنالیست او څارونکی احمد رشید سره مرکه کړې ده. دی وایي
right now the Taliban are extremely divided and there is no guarantee that the that this the Taliban are going to be able to
د شاغلی رشید په وینا طالبان ډیر سره شیندلې دي او شاید دوی دا خطر قبول نکړي چې ټول سره راټول سي او د مذاکرې پر میز راغونډ سي. په دې خبرونه کې مو د سوریه حالاتو ته کتنه کړې ده. د سوریه مدایا شرطه چې زرهاو کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ وو د بشری مرستو لومړی کاروان ورسید. ورسپارنو ته کتنه به هم که وخت درته خبره کړو او تاندې څنګه پروګرام لرو د شوزو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام لرو. د خبرونی اول مطلب مو په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د پرونیو خبرو پړه دی. دغه مذاکرې د دې لپاره وسوي چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره یو نقشه رامنځته کړي. دوی پریکړه وکړه چې بله غونډه به یې په کابل کې وي او د جنوري په 13 د راتلونکي دوشنبې په ورځ به ترسره سي. رضوان مراد دغې پرونۍ غونډې ته کتنه لري.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پروسې په لړ کې د امریکا او چین په ګډون د سرورخیز غونډې ګډونوالو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې یوې داسې پروسې کې په سملاسي ډول په مخامخ خبرو ټینګار کړی چې مقصد یې د افغانستان د یووالي، خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتل وي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان استازو د افغانستان د سولې د ځنډیدلې پروسې د بیرته پیل په اړه یو څلور اړخیزه غونډه وکړه. په دغه غونډه کې د افغان پلوي مشري د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي او د پاکستان لخوا د دې هیواد د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري کوله. همداراز د امریکا او چین د پلوي مشري د افغانستان او پاکستان لپاره دغو هیوادونو د ځانګړو استازو پر غاړه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه غونډې په پای کې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو د افغانستان جګړه د ټولې سیمې د بې ثباتۍ لامل بللې، دا یې پر افغانانو یوه بې معنا او تپلې جګړه بللې او د دې جګړې پای ته رسول یې ضروري بللې دي. اعلامیه کاږي چې د غونډې ګډونوالو د سولې پروسې په لړ کې په پرتو خنډونو او د هغوی په لرې کولو خبرې وکړې چې په ترڅ کې به د سولې د خبرو لپاره یو مناسب ماحول رامنځته شي. د دغه څلور اړخیزې غونډې ګډونوال په دې سلا شوي چې د افغانستان د سولې پروسې په اړه چې د ایشیا زړه کانفرنس کې په کومو خبرو موافقه شوې وه باید هغه عملي شي. د غونډې ګډونوالو همداراز پرېکړه کړې چې په سیمې او افغانستان کې به د تلپاتې ثبات لپاره د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ جاري ساتي. د یادولو وړ ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلېدو په لړ کې دغه څلور اړخیزو کمیټې پرېکړه کړې چې د کمیټې دویمه غونډه به د رواني میاشت په 13 نیټه په کابل کې جوړه شي چې دغه پروسې په تګلاره به خبرې وکړي.
د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله مومند رپورټ مو له پېښور واورئ چې د پرونیو مذاکرو په خبری برخه باندې معلومات درکول. رضوان مراد په دې اړه د افغانستان د مدني ټولنې لیوغړي او د افغانستان د سیاسي چارو د یو څارونکي احمد سعیدی او د پاکستان د پېژندل سوي لیکوال احمد رشید سره خبرې کړې دي او په دې اړه یو تحلیلي رپورټ لري چې اوس به یې واورو.
د اسلام آباد په خبرو کې د افغانستان د مدني ټولنې یو پلاوی هم ګډون وکړ. د دې پلاوی غړي احمد سعیدی د پرونی غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو اترو کې کوم لوی پرمختګ نه دی رامنځته شوی، بلکې یوازې د خبرو پر بل پړاو موافقه وشوه.
اون چې ما در قبلا آرزو داشته تین نشست با حضور داشت امریکا و چین نتیجه مثبت را به دست میاره، نتیجه را به دست نیاورد. باید انتظار کشید که اجندای یک ماه و دو ماه بعد تعیین میشه، اجندای تفاهمی تعیین میشه، با کی مذاکره میشه، در کجا میشه و چی میکنیم. اون وقت ما انتظار باید بکشیم و فعلا چیزی که نقده به دست ما آمده باشه وجود نداره.
د اسلام آباد د غونډې د افتتاح پر مهال د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویل د افغانستان د سولې د پروسې هدف د داسې شرایطو برابرول دي چې طالبان د ځینو امتیازاتو په بدل کې له تاوتریخوالي لري او خبرو اترو ته اړ کړي. سرتاج عزیز ویل دا بل وخت نه مخکې وي چې اوس د افغانستان د سولې په پروسه کې کومه لویه کامیابي رامنځته شي. اخوا بیا فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د ملا اختر محمد منصور د ډلې د یو غړي په حواله ویلي چې پاکستان له دوی سره په تماس کې دی او د دوی ډله دې ته منتظره ده چې سیال ګروپ یعنی د ملا محمد رسول ډله له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه اخلي او که څنګه. هغه ویلي د طالبانو مشرتابه د سولې په خبرو کې ګډون ته لیواله دی، خو غواړي پوه شي چې بله کومه ډله په راتلونکو خبرو کې ونډه اخلي. د سولې پر پروسې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو اغیز ته په اشاره سره پاکستانی لیکوال او کارپو احمد رشید وای په څو ډلو د طالبانو ویش د سولې د بهیر مخته خندونه جوړوي. احمد رشید ازادي رادیو ته ویل
Right now the Taliban are extremely divided and there is no guarantee.
دوی همداشي په طالبان په زیاته اندازه په څو ډلو ویشل شوی دي. د دې هیڅ ضمانت نشته چې طالبان به خپل منځي اختلافات پرېږدي او د خبرو مستو کېني. موږ به وینو چې یو ډله طالبان به د سولې د خبرو ملاتړ کوي، بل او زیاته ډلې به خای مخالفت وکړي. دا هغه څه دي چې ستونزې جوړوي. خو په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې دا ځل د امریکا او چین فعال ګډون له دې بهر څخه هیله مندي زیاته کړې ده.
په اسلام آباد کې مذاکرې پروند د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرانیسته او د سرتاج عزیز د غونډې ته په د پرانیستنې په وینا کې وویل چې دا ډیره مهمه ده چې طالبان دې ته قانع سي چې دوی د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي، د خبرو میز ته کښېني او له تشدد د لاس اخیستلو باندې غور وکړي. سرتاج عزیز وویل د دې لپاره دا مهمه ده چې مخکې له مخکې له دغو خبرو سره شرایط ونه تړل سي. دا چې د سرتاج عزیز د دې خبرې هدف بڅو چې دی وایي چې د طالبانو سره د مسولې د مذاکرو د پیل لپاره باید مخکې له مخکې شرطونه اعلان نسي. په دې اړه اسمت څاروان د پاکستان له خبريال سمیولا یوسفزی سره مرکه کړې ده. ښاغلی یوسفزی د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
یعنی دا همغه خبره ده چې ډیر وخت نه کیږي چې افغان طالبان حکومت کې شاملېږي یا د څه وخت لپاره راځي. نو مختلف نظریات دي، سمجه زموږ معلومات دي، چین او امریکا، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو چې په دې موضوع باندې سوچ وکړو چې څنګه طالبان کولای شو چې یو سولې طرف ته راولو، او د دې سولې لپاره باید هغوی ته یو تضمین ورکړو، یو څه حکومت کې یو ونډه ورکړو، یا هر څه چې وي هغه باید څنګه وي. نو دوی چې ډېر سوچ وکړو، دوی د تاجکستان مثال ورکړو چې تاجکستان کې هم د اسلامي نهضت تاجکستان د عبدالله نوري تر مشرۍ لاندې هغوی مقاومت کولو، جګړې کولې، خو بالاخره بیا دوی 10% د حکومت برخه شولو او وروسته بیا انتخاباتو شو. دا بله خبره ده چې انتخاباتو کې بیا اسلامي نهضت وبایلل، خو برخه بیا هم یو هلته یو امن امان راغلی. دوی دغه مثالونو باندې کار کوي، او زما په خیال پاکستان او امریکا او چین نو هم په دې پیږي چې طالب ته باید یو امتیاز ورکول شي.
د افغانستان د حکومت یو اساسي غوښتنه هم ده چې هغه طالبان چې سولې نه کوي، د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي، د هغو خلاف دې پاکستان اقدام وکړي.
نو دا اقدامات ممکن پاکستان یو هدف وړي ومني، خو امریکا او چین او نور هیوادونه په دې پیږي چې طالب اوس داسې یو قوت ده چې مکمل ډول لمن ډولل ناممکن ده. که پاکستان اقدامات وکړي، که امریکایي اقدامات وکړو، او افغان حکومت اقدامات کوي، د دوی
یوسف زی صاحب دا مشهوره خبره ده چې هیڅ شریکي جنگ تر هغو پورې چې په بهر کې حمایت نه وي، په بهر کې اډې ونه لري، له بهره تمویل او تجهیز نشي، تر هغو پورې زیات دوام نشي کولی.
یو کوم چې هغه ملکونه چې دا فکر کوي چې یعنی دا منو چې طالبان په پاکستان کې شته دي، هلته اوسیږي، هغه ځای نه منظم کیږي، خو امریکا او چین او نور هیوادونه په دې باور نه دي چې دا د افغان مقاومت چې طالب پاکستان نه وشړل شي یعنی نور خطرناک ډول جنگونو د حل لپاره خو غونډې ضروري دي. ضروري نه ده چې دا غونډې د خامخا یو حل منځته راوړي، خو البته زه په دې باور یم که پاکستان یو قوي فشار په طالبانو واچوي، یا هغوی ته وایي چې مذاکراتو ته کښېنه یا راشي، خو طالبان اوس هم په دې سوچ کې دي چې افغان حکومت مطالبه د پاکستان نه دا ده چې افغان طالبان باید لاس وتړل شي، افغان حکومت ته وسپارل شي. زما په خیال تر څو پورې چې طالبان په دغه فکر کې وي، شاید مذاکرات مخکې ولاړ نه شي. که طالبان په دې پوه شي چې واقعا دوی د یو نظام برخه ګرځي، یو څه شرایط چې قابل قبول وي افغان خلکو ته، د افغانستان ملي قانون ته هغه قابل قبول، ممکن په غو سره توافق وشي. زه فکر کوم د افغانستان موجوده ملي قانون، اساسي قانون، شاید 95% طالبان د لپاره قابل قبول وي، او 5% داسې وي چې هغو باندې خبرې کېدی شي او طالبانو سره ور باندې مباحثه کېدی شي. خو بهر حال یعنی مشکل دا ده چې اوس طالبان هم په دې پوهېږي چې افغانستان حکومت مونږ بیا نشو نړولی، افغان حکومت او جامعه نړیواله جامعه په دې پوهېږي چې طالب مقاومت کولای شي. د افغانستان په څیر یو حکومت لپاره یو کمزور مقاومت هم یو افغانستان د ترقی او د راتلونکي لپاره یو 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 تیار باب ده. نور دې عمله هغوی د هڅې جاری ساتي. ضروري نه ده چې که یو ځل مذاکرات ناکام شي نو بیا د همیشه لپاره بیا مذاکرات نه کیږي، ځکه چې بل لار نشته.
په پاکستان کې مو له خبریال سمیع الله یوسفزی سره زموږ مرکه ورده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې پر بهیر خبرو ته ادامه ورکو. په کابل کې نن ورځپاڼو پر دې مسله تبصره کړې دي. اسدالله لودین لنډیز وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننې یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د اسلام آباد پرونی څلور اړخیز غونډې او له هیواد د ځوانانو تښتې ته ځانګړي کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د سولې لپاره له څلور اړخیز غونډې هرکلای وشو. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت د دغه غونډې نتیجو ته هیله مند دی او له هغو طالبانو سره سوله کوي چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي. د سرمقاله د لیکوال په باور دا ځل له پاکستان څخه هیله ډیره ده چې تر خپل نفوذ لاندې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د اسلام آباد د پرونی غونډې ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په مطلب کې راغلی چې د دغه غونډې د همغږي ټیم به د روانې جدي میاشتې په 28مه نیټه په کابل کې دویمه غونډه جوړ کړي. د مطلب لیکوال ویلي چې د غونډې ګډونوالو په یو خپل په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې جګړه باید پای ته ورسیږي. سرخط خپلواکي ورسپانه بیا خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې سرتاج عزیز د پرونی څلور اړخیز غونډې فضا مسموم کړه. په سرمقاله کې راغلی چې سرتاج عزیز د پرونی غونډې په افتتاحیه وینا کې وویل چې پاکستان پر طالبانو تسلط نه لري او افغان حکومت او طالبان باید د سولې په خبرو کې لمخ کې او پر بل شرایط وازه نکړي. په سرمقاله کې د نواز شریف وروستیو سرګندونو ته هم اشاره شوې چې ویلي دي سوله او جګړه په یو وخت کې امکان نه لري. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د هیواد له راتلونکي څخه ناهیلي ځوانان هیواد پرېږدي. په سرمقاله کې راغلي وروستیو څېړنو ښودلې چې ډېر ځوانان له بیکارۍ او ناامنیو څخه په تنګ شوي او هڅه کوي چې لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د اندېښنې وړ خبره دا ده چې له هیواده وتونکي یو شمېر کسان هغه ځوانان دي چې تر لسانس او ماسترۍ پورې زده کړې کړي دي. د ورسپانې په باور د دغه ټولو ستونزو حل په دې پورې تړلی چې په هیواد کې سوله راشي او داسې پروژې پکې پلي شي چې ځوانانو ته د کار زمینې برابرې شي.
دا ازادي رادیو په همدې خبرونه کې ورسته د تاندې څنګه پروګرام لرو چې د ځوانانو پر مسایلو ځانګړي بحثونه کوي او د میرمنو پروګرام لرو چې د افغانستان کې د ښځو پر ژوند په مشخصو بحثونو کې تاسو ته د په مشخصو موضوعاتو باندې بحثونه کوي. لا کابل په یو بل رپورت کې اوس لرو چې د اول وار لپاره د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې د یو اس ایډ د پروموټ په نوم له ښځو سره د مرستې په یو پروګرام کې یو روزنیز څو ورځنۍ دورې پیل کړې وه چې په هغه کې درې سوه افغاني میرمنې او نجونې په دې باندې پوسوي چې څنګه د اړتیا په وخت کې دوی د بیړنیو مرستو جوګه کېدای سي او څنګه دوی کولای سي چې په بیړنیو حالاتو کې له نورو خلکو سره کومک وکړي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې اړه له کابل رپورت لري.
که څه هم افغان میرمنې او نجونې شکایت کوي چې دوی ته په روزنیزو پروګرامونو او تصمیم نیونکو فرصتونو کې لازمه برخه نه ورکول کیږي، د لومړي ځل لپاره د پروموټ له روزنیز پروګرام څخه د دوشنبې په ورځ 300 افغان میرمنې او نجونې فارغ شوې. په دې مناسبت په جوړې غونډه کې د جمهور رئیس اشرف غنی میرمن رولا غنی له فارغ شوو نجونو او ښځو هیله وکړه چې د یاد پروګرام مواد د پټولنه کې د مثبتو بدلونونو د راوستلو په لاره کې ولګوي.
تلاش نمودید د اعتماد به نفس خیش را تقویت نمایید. شما قوی هستین.
دی وویل تاسې هڅه کړی چې پر خپل نفس اعتماد قوي کړئ. تاسې پیاوړي یاست او مغز لرئ، کار ځنې واخلئ. تاسې حقوقي بحثونه هم لرل چې د جنسیتي توازن سبب شوي. په تاسې کې ځینې د تشبث لیواله دي، نو په اقتصادي او تجارتي برخه کې د یو فعال غړي په توګه ونډه واخلئ. افغان میرمنو او نجونو ته د پروموټ په نامه روزنیز پروګرام په دې وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې په مالي او تخنیکي مرسته پیل شوی دی. مسؤلینو وویل په دغه لنډمهاله روزنیز پروګرام کې د اولیه مرستو، کارموندنې، د ځوانانو د چارو، د ښځو پر وړاندې د خشونت د مخنیوي قوانینو او غوره اخلاقو مهارتونه شامل دي. فارغ شوو ښځو او نجونو وویل چې د دغه روزنیز پروګرام د موادو زده کړو د دوی پر ټولنیزو مهارتونو او کړو وړو مثبت اثر کړی دی. د شریفی اختر شکری په نامه یوې نجلۍ ازادي راډیو ته وویل
ډیر مفید پروګرامونه درلودل چې زیاتره هغه ښځې چې ذهن کې یو څه افکار لري دغه نو کړی شي په بهتره توګه باندې استفاده وکړي. بعضې استعدادونه لري چې هغه استعدادونه نهفته دي او وغواړي چې هغه درمیان کې کیږي نورو ښځو ته هم فایده ورسوي. ما دا زده کړل چې زه وکړی شم چې کله خپل مشکل ماته ژوند کې رامخې ته شي یو څه هغه مشکل په خپلو خبرو باندې خپل فامیل سره د اجتماع سره حل کړی شم او مشروع لارې نه چې څه اسلام ویلي دي او د شریعت مطابق.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو پراختیایي ادارې یو ایس ایډ ژمنه کړې چې دغه پروګرام به لا پراخ کړي. میرمن نظری وویل په پام کې ده چې دغه پروګرام په 15 ولایتونو کې د څه باندې 200 میلیونو ډالرو په لګښت 15 اویا زره ښځې تر پوښښ لاندې راولي. دیو بل لدی جمله څخه به 15 زره خزې چې عمر لا تل څخه تر دیر شو کلونو پورې رسیږي د ځوانو رهبرانو په توګه وروزی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اکثر ولایتونو او لرې پرتو سیمو ښځې او نجونې له ډېرو مدني حقونو څخه بې برخې او له ډول ډول زور زیاتیو سره مخ دي. خلک وایي د دې ستونزې د مخنیوي لارې یوه د قانون حاکمیت او بله پر قانون او ملي او اسلامي ارزښتونو د خلکو او کورنیو پوهول دي.
تاندې څانګې دا پروګرام په همدې خپرونه کې واورئ.
دا ازادي رادیو ده. دا ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د ماشام ترو به جووري او په بجو باندې به د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلوي. نو دا ازادي رادیو سره اوسئ. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې تر 3 میلیارد او 55 میلیون افغانۍ زیاته وایي ترلاسه کړې دي. د دې ادارې د ویاند قاسم رحیمی په وینا د ادارې په تیر کال کې د خپل چوکاټ کې د اداري فساد پر ضد هم پراخ مبارزه کړې ده. د ازادي رادیو خبریال صادق رشتنی د دې ادارې له ویاند قاسم رحیمی سره مرکه کړې ده او په پیل کې پښتنه ورڅخه کړې ده چې دا اداره څنګه توانېدلې ده چې په یو کال کې دومره ډېر پیسې راغونډې کړي.
دا عواید څو منبع لري. د عمدترین منبع دا د افغانستان د عبوري پروازونو تکس. د دې منبع موږ تقریبا د مالي تیر کال نږدې 2 میلیارد افغاني عواید ترلاسه کړی وو. د دې نه وروسته دا د افغانستان د مسافرینو نقل د هوایي نقل انتقالاتو لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست د تیر کال نه فعالیتونه ډیر شوی ده. د ترانس د هوایی ترانسپورت کیفیت لوړ شوی ده. دا طبیعي خبره ده چې د نقل انتقالات او د هوایی ترانسپورت کیفیت درولیدل د عواید نه ډیر ښه تاثیرات لري. تیر کال یعنی د 2015 کال مونږ تقریبا 11% عواید د 2013 کال زیاتره وایت ترلاسه کړی وو. دا یو د افغانستان د دولت لپاره د افغانستان د خلکو لپاره ډیر یو ښه خبره ده. هونوردی یو استراتیژیک او اقتصادي اداره ده.
پراتلونکي کې امکان شته چې دا وایت نور هم زیات شي.
موږ ډیر امیدوار یاست. تاسو د بجریان یاست چې تیر کال موږ د هوایی د حریم هوایی کنټرول نه د افغانستان دولت نه ترلاسه کړ او موږ دا اوس په خپل افغانستان د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک اداره د حریم هوایی نه کنټرول کوي. همداشان ملکی هوایی چلند خپلواک اداره رهبری هیئت ټول هڅې دادې چې د بشري قوانه موږ یو ښه متخصص کارکونکي ولرو چې د دې برخ موږ برنامه لرو. همدا اوس د افغانستان لسکون ځوانان د خارج نه ده د هونوادي په برخه کې تحصیل کوي.
تاسو په خپل خبرو کې د مسلکي کسانو نه موجودیت د بيستون دي په توګه یاد کی ولی لا د ملکی هوایي چلن اداره نه توانی دلی چې مسلکي کسان ولري.
تاسو په جریان سي هونوردي د ملکی هوایي چلن خپلواک اداره یوازې 2 کال کیږي چې د افغانستان د تشکیلات نه اضافه شوی ده. دا اداره یو ځوان او تازه اداره ده. موږ ډیر امیدوار یاست. 6 کال او د زمان تیرېدل موږ کولای شو چې د هونوردی په برخه کې مسلکي او متخصص کارکونکي درلودل. خو هونوردی یو داسې کار یو داسې حساس او یو داسې مهم استراتیژیک کار ده چې هر څوک چې په تیوري برخه کې ده هونوردی ویلی دي 2 تر 3 کاله ونیسي چې دا OJT یا آن د جاب ترینینګ واخلي او بیا نه وروسته ده کولای شي چې د عملی په برخو کې په کار کې شامل شي. موږ یو شمېر کارکونکي لرو خو طبیعي ده چې دا کارکونکي شفایت نه کوي.
د افغانستان پر هوایی حریم په ورځ کې څومره پروازونه تیریږي او پر هر پرواز څومره مالی اخیستل کیږي؟
افغانستان یو شاو استراتیژیک جغرافیایی موقعیت لري. موږ زر تر زره 2.5 سوه تر 3 سوه بوري پروازونه لرو. د هر پرواز $500 افغانستان د افغانستان دولت نه ټکس اخلي. دا ټاک انټرنیشنل ایئر ترانسپورت اویشن یو انجمن ترانسپورت هوایی دا ټاکسونه جمهوری کیږي او د افغانستان د دولت حساب نه دا اضافه کیږي.
په افغانستان کې مو د ملکی هوایی چلند خپلواکی ادارې له ویاند قاسم رحیمی سره د صادق رښتینی مرکه اورېده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالجبار ارمانی عبدالمجیب ارمانی له هلمند لیکلي، حکومت او طالبان باید یو او بلته له سخت شرایط ورتیر سي، خو اسلامي شریعت ته باید پام وسي، شریعت ته باید ښه توجه وسي او څو په دې ډول طالبان هم اطمینان پیدا کړي او سولې ته به حتما حاضر شي. سردار ولی سیرت د هلمند د ناوې ولسوالۍ تخلي کې پاکستان افغانستان د سولې د خبرو په نامه مصروف ساتلی او طالبان یې د جنگ لپاره افغانستان ته راستولي دي. او سم پاموکری د دې ساعت مهم خبرونه لندیستا.
د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید زمینه برابر شي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یو تبا چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولی و خوشی شوی. د جرمني حکومت له اتریش سره پر پوله د زیاتو افغانانو د ورتګ مخنیوی پیل کړی. د سریپول د پوهنې ریاست وایي په تیر یو کال کې په دې ولایت کې د 3 ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې شوې. د امریکا متحده ایالاتو یو ور بیا پر ایران او سعودي عربستان غږ وکړ چې خپل سیاسي لانجې د خبرو له لارې حل کړي. د ایران ولسمشر وایي د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته به د دې هیواد اقتصاد پراخ شي. او په بغداد کې پرون وسلوالو پر یو پلورنځي حمله وکړه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل او 50 نور ژوبل دي.
او سموان نړیواله مسله راخلو تر هغه وروسته دوه رپورټونه دوه پروګرامونه لرو. د سوریه مدایا شارته چې د حکومتي ځواکونو او د مخالفو ملیشو ترمنځ په جګړه کې کلابندو او د سویره و چې خلک په لقهته یل تمرسي د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو کاروان ورسید. رضوان مرادی په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
مرستندوی ډلې وای په مزایا خارګوټی کې چې د سوریه د حکومتي ځواکونو او د حکومت ضد وسلوالو مخالفانو کلابند کړي ګڼ شمیر کسان د قحطۍ له امله مړه شوي دي. په مزایا کې چې د اردن پلې ته نږدې پروت د شاوخوا 40,000 کسان ژوند کوي. راپورونه وایي چې د دې خارګوټی اوسیدونکي د ژوندي پاتې کېدو لپاره واښه او کورني حیوانات خوري. د مزایا ګڼ شمیر اوسیدونکي چې خوراکي مواد او دارو درمل نه لري د مرستو ترلاسه کولو لپاره د دې خارګوټی دروازې ته راوتلي وو. مزایا چې له مرکز دمشق څخه یوازې 40 کیلومتره لرې پروت دی له 2 میاشتو راهیسې د حکومتي ځواکونو او حکومت ضد یاغیانو د جګړو شاهد دی. په همدې حال کې د سره صلیب اداره وایي چې د سوریې دوه نور شمالي خارګوټو ته هم عاجل مرستې رسوي. دا بشری مرستې د ملګرو ملتونو په ملاتړ او تر څارنې لاندې د سوریې دغو جګړه ځپلو سیمو ته رسیږي. په همدې حال کې بی پولي ډاکټرانو ویلي چې مزایا ښار ته باید دوامدار مرستې ورسیږي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو یو همغږی کوونکی ویلي دا مهال په مزایا خارګوټي کې زرګونه کسان د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. له ولسمشریزو انتخاباتو څخه مخکې ځوانانو سره ژمنه شوې وه چې یو ځانګړی وزارت به ورته جوړیږي، خو اوس هغه کیسه څنګه شوه او هغه مهال د ځوانانو موینیت څخه ځوانانو څه ګیلې لرلې او اوس څه وایي؟
دغه فارټین ازین ډېر محدود دي کې د شامل مرکز کې وي
د ځوانانو د موهینت په اړه باندې لاتروس په دې څلور کالو کې حصہ اوریدل نه دي
خداسي بچسه کاری مختار حسین دلې دلې
دغه فعالیتون تر یو حد پورې رضایت بخش دي
او دوستانو په نننې تاندې څنګه کې به د ځوانانو لپاره لزینو داسې پلانونه هم خبر شي چې د ځوانانو ډلې به د والیانو او د دولت کارونه د ځوانو سفیرانو په توګه څاري زه نورګل شفق یم ګرو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت په افغانستان کې د ځوانانو هغه یوازینه مرجع ده چې د اکثر افغان ځوانانو امیدونه ورپورې تړلې دي او د ځوانانو د ستونزو پر مهال لمړی مخ همدې ادارې ته وراوړي په تیرو کلونو کې مو چې دغه وزارت په اړه خبرونې درلودې نو زیاتره شکایت کوو هم زولو چې دغه موینیت اکثر کارونه نمایشي او تر مرکز محدود دي اوس هم اکثر ځوانان په همدې نظر دي
منم غلام شواد د ژبې ادبیات پنځي فارغ یم زه د غزنی یم اصلي د موینیت پکل موریدلې دي خداسي بچسه کاری مختار حسین دلیدلې یوازې کار چې موږ د موینیت نه لیدلې همدغه د سیزن زبانان سره کانکور نه بنچې پاتسي هغه د پاره تخفیف اخسه او پوسټ پنتونو نور کارم نه دلیدلې
زمانو مشګند د سلورم خال مسله یم د ځوانانو د موهینت په اړه باندې لاتروس په دې سلور خال کې حصہ اوریدل نه دي متاسفانه چې زمنګ دولت د ځوانانو لپاره هیڅ هم کار کوي نه ده د ځوانانو لپاره دولت تدیر پکړ د ځوانانو لپاره د کار زمينه مسایل کړی ترڅو پوره چې ځوانانو کوي شي خپل کار وکړي
زمانم لطف لا دی پارانو لاسخه د دې فارټین از دین ډېر محدود دي کې د شامل مرکز کې وي او پر ولاتونه کې تر کومه هر چیزه خبرم پارانو لاد کې دومره ښه فعالیت نه لري کوم من چې ډاکټر ساده نو میږي د دې ښه فعالیتونه تر یو حد پورې رضایت بخش دي موږ تر راضي خو زموږ ختنه نه لري چې د دې فعالیتونه نورم پراخ شي او ځین نور ولاتونه چې هغه ته درسته نه لري ځوانانو ظرفیت لوړ او د ځوانانو اساسي مشکل دار چې د پاتون نه فارغيږي د لپاره وظیفه او تاسو برابر کی
خو ملګرو دې ته په کتو سره چې دغه موینیت نوی موین کمال سادات له نګدې 15 میاشتو راهیسې په خپل کار پیل کړی دی خغل سادات وایي چې د مرکز په شمول یې ولایتونو او لرو پرتو ولسوالیو ته هم توجه ډیره کړې ده
کته سو زما فیسبوک نه ویزیت وکړي مونږ د افغانستان اکثر ولایتونو ته ولاړو ولسوالیو ته ولاړو تر مسقطنه پوری تر توري تیاری پوری به مونږ د ځوانانو سره په غونډو کې وو تاسو د کندهار خلکو نه پښتنه وکړي د مزار د فاریاب د جان د هرات د بدغیس د پکتیا د خوست د ننګرهار د یو شمیر نور ولایتونو نه لدی دا ثبوتیږي چې مونږ یوازې په کابل کې نه بلکې ولایتونو ته هم تللی یو ځوانان یوازې په کابل کې نه بلکې په ولایتونو په ولسوالیو کې دي د هغوی سره مو مخامخ خبرې کړي دي د دې ترڅنګ جناب شفق مونږ په ټولو ولایتونو کې ټولو امیرینو مدیرانو ته هدایت کړی دی او دا مو ترې غوښتي دي چې تاسو باید هلته د ځوانانو ستونزې د ځوانانو غوښتنې د ځوانانو پیشنهادات او نیوکې راجمع او د هغې مطابق کار وکړي
همزولو په فرهنګي او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکاره اغلی ملالې شینواری هم د ځوانانو اړوند په خوانیو ادارو څخه شکایت کوي او وایي هغه څه چې لازم او ځوانانو ته کار نه دی کړی خو اغلی زیاتوي چې نوې حکومت د ځوانانو لپاره د پام وړ کارونه په پلان کې لري
غواړو چې ځوان په خپل منګ ته وایي چې څه غواړي او منګ هم یوازې دا نه چې د ځوان مشکل ده چې کار نه لري منګ د ځوان لپاره د ډیرو د راتلونکي فکر لرو او ډیر پنګاونه باید په ځوان وشي د وزوان نامیش استفاده شوي ولې برته ځوان ته څنګه دی ورکول شي وی لکه الی رائے ورکړی چې فلانه باید کامیاب شي او د ملاتیر د امدا شوارونه ورکول شي دي ولې په عمل کې بیا ځوان ته اهمیت نه دی ورکول شوی دا زه در سره منم ګوري چې هغه شخص چې مقام ته ورسید بیا ځوان ته اصلا توجه نه کوي دی ملک سره مشوره کوي د ځوان سره مشوره نه کوي باید یو ډول تعادل د ځوان او د زوړ په مینس کې رامنست شي دا سینه چې به هی ځوان ته ډیر اهمیت ورکړ شي زوړ ظاهر شي او داس هم نه چې یوازې مشران خپل تصمیمونه ونیسي ځوانان تماشا وکړي
خاغلی سادات وایي دوستانو چې د نشه یي توکو د کارولو د زیان او بهرنۍ هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د ځوانانو د تېختې د ضررونو پاړی د افغان ځوانانو د عامه پوهاوی د لوړاوي لپاره هم ګڼ تبلیغاتي او ورزشي پروګرامونه پیل کړي دي د پوینا د ځوانانو موینیت د اړوند ادارو په همکارۍ پر یوې ملي پالیسۍ کار کړي دی چې د پالې پالیسی په تطبیق سره به ځوانانو ته د تعلیم، روغتیا، ورزش، کارموندنې او په دولت کې د ونډې زمینه مساعده شي.
دا 15 کلن استراتیژي ځوانانو ته د تعلیم په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، د کارموندنې په برخه کې، همداشان حکومتي ادارو په برخه کې د ټول اړخونه پکې ځای شوي دي. مونږ به اړونده ادارې ته وردروم او هغوی ته به وایو چې دا زموږ پالیسي ده د ځوانانو او دا زموږ استراتیژي ده. مونږ په دې لار روان یو. په دې اړخ کې ستاسو اړونده اداره څه کولی شي او باید دا راسره وکړي، یا نړیوالې چې کومې ادارې دي هغه په کومو برخو کې کار کوي، یا یونیسف ته خپله دنده ورسپرو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو په برخه کې، یونیفپی ته، یو این وومن ته چې هغه د ځوانو مېرمنو دپاره کار کوي، یو این ولنټیر یا یو این رضاکاره اداره چې ده هغه په ځان ته اداره کې. کله چې د هر څه موږ برابر کړل نو په هغې وخت کې به زموږ اداره بشپړه شوې وي او ډېر څه به شوی وي.
ښاغلی سادات وایي نو چې د ځوانانو له همکارۍ پرته په ټولنه کې د مثبت بدلون راوستل مشکل دي، نو ځکه دې ځوانان د خپل حق د غوښتلو تر څنګ په مشکلاتو کې د خپل هیواد لمن نه پرېږدي او همت دی له لاسه نه ورکوي.
السلام علیکم ژانیو، زه ډاکټر کمال صداتی هم د ځوانانو چارو معین یم. ځوانانو که تاسو خپل ژوند کې په خپله تغییر راوستو نو تل به بریالی وای. هڅه وکړئ چې خپله مو خپل ژوند کې تغییر راشي. او تاسو تاندې څنګه اوره
دوستانو، د تیرو ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال له انتخابیدونکو ولسمشره د اکثره ځوانانو غوښتنه دا وه چې باید د ځوانانو لپاره یو ځانګړی وزارت جوړ شي، چې د ځینو کاندیدانو لخوا د ځوانانو دې غوښتنې ته لبیک هم ویل شوی و. او د هیواد په ځینو ولایتونو کې له ملي یووالي حکومت څخه ځوانانو د دې غوښتنې د عملي کولو هیله د لاریونونو په ترڅ کې هم کړې ده. خو اوس د دې حکومت چارواکي څه ځواب وایي په دې اړه وروسته د اغلې ملالۍ شینواري نظر اورو. خو راځئ لومړی نو ځوانانو ته غوښ شو چې دوی د ځوانانو لپاره د یو ځانګړي وزارت د جوړېدو په اړه څه نظر لري.
یوه مسله دلته ده که مهنت هم وي باید ښه خدمت وکړي. وزارت مهنت فرق نه لري، که وزارت ته مرتقا وکړي، که فساد وي بیا هم هېڅ ترلاسه نه کړي، هېڅ بودیجه ځي.
د ځینو کاندیدانو په پلیټفارمو کې دا دغه اوسي ځوانانو لپاره مستقل وزارتونه به جوړ کړي، وزارت به جوړ کړي. مګر ښه دی که وشي دا کار، یو ښه ګام دی ځکه سم اوس دا یو امنیت دی د وزارت په چوکاټ کې. دا مستقل بودجوي واحد نه دی، که چیرې دا یو مستقل واحد شي، وزارت ته تبدیل شي، دا به ځانګړې بودجه ولري او ځوانانو لپاره ځانګړي پروګرامونه به ولري. همدومره به امکانات ډېر وي.
زما نوم فاریه ده، د محصل یم د تعلیم تربیه په پانتون کې. زه فکر کوم چې وزارت او ریاست دومره مهم نه ده، مهم کارکا دی چې هغوی څومره کار وکړي. دې مهم دی چې موږ باید یو کوچنی ریاست هم ولرو خو څه کار ښه وکړي، هغه ډېر مهم دی.
په فرهنګي او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري هم په دې نظر د دوستانو چې حل لار د ادارو ډېرېدل نه بلکې د کار او د اغیزمنو فعالیتونو ډېرېدل دي.
منګه ځینې طرحې لرلې رئیس صاحب دولت ته چې باید د ځوانانو دپاره ځانګړې توجه وشي. یوازې به فکر نه کړو چې د حل لار همدا ده چې ادارې ډېرې کړو، خو د حل لاره دا ده زما په نظر چې کار ډېر کړو، که هغه مثلا د معینیت په سطحه وي، که هغه د یو حتی د مشاوریت په سطحه اوسي. زما په نظر زموږ مقصد کار دی. ولسمشر فعلاً د نوې ادارې په جوړېدو باندې کوم تصمیم نه لري، خو کېدای شي که چېرته زموږ چارې ورته داسې ښکاره شوې چې باید نورې هم وغځول شي، نو فکر کړم چې بیا به شاید د سره په فکر وکاندي. خو تر فعلاً کله چې ځوانان هم ورته ورغله، هغه لویه غونډه وه، نو هغوی ته یې هم وویل چې ما ډېر زیات ځوانان مقرر کړي دي چې ستاسو دپاره چارې ترسره کاندي. دا د اداري امور چې په د چارو اداره ده، د رئیس جمهور خاصه اداره ده، په دې کې تاسو وګورئ، تاسو به زوړ ون پیدا نه کړئ.
اغلی ملالۍ همداراز د ولایتونو په کچه د ځوانانو د سلسلهواره کنفرانسونو یادونه کوي. ملګرو چې لمنځه به یې داسې رضاکار ځوانان د سفیرانو په توګه ټاکل کیږي چې د خپلو ولایتونو د والیانو او د دولت چارې وڅاري او ولسمشر سره یې شریکې کړي.
موږ پلان لرو چې د زون په سطحه ځینې کنفرانسونه ولرو. دا به یوه سلسله نه یو وړوکی پروګرام، لړۍ به
چې موږ به وکړای شو چې د افغانستان د مختلفو سیمو ځوانان راولو، د ولسمشر سره هم کینو، د وزیرانو سره هم کینو، د دوی ترمنځ به موږ کوشش وکړو چې یو نتورک رامنځته کړو. د یو لوی مقصد لپاره به همیش د دوی ترمنځ اړیکې موجودې اوسي. موږ هم یو طرحه رئیس جمهور ته لرله، او خصوصا موږ ازما د خوانه دا طرحه ورته وړاندې شو چې موږ په ولایتونو کې د والی په خوا کې د ځوانانو مشاوریتونه یا یعنی ولنتیر یا په یو حساب داوطلبانه چې ځوانان بدون د معاش نه د خپل هیواد لپاره ځینې کارونه باید ترسره کړي. خصوصا
کار به دا وي چې د هر ولایت کې داسې د ځوانانو یو ډله واوسي چې د والی کارونه وڅاري.
بالکل، دغه کنفرانسونه نه بل اخر موږ همداسې یو شی جوړو چې موږ خپل سفیران ولرو، ځوانان خپل سفیران ولري په ولایتونو کې، او کله چې دوی کومې ستونزې ګوري بیرته د مرکز ته په ډیره اسانۍ را انتقال کړی شي. یو څوک چې د دوی ستونزو د یاد دوی د مشکلاتو لپاره یو پل جوړ کړ د ولسمشر پوری چې ولسمشر بیا د دوی غږ په اسانۍ سره واوري.
په پای کې دوستانو د لیکوال او ژورنالیست عاشق الله یعقوب خبري اورو چې وای ځوانان د چا په تمه نه خوري، بلکې خپل د خپل حالت د خوالي لپاره مټي راون غاړي. د همداراز د ځوانانو لپاره دولتي چارواکیو ته پیغام هم لري.
د موږ ځینې ځوانان فقط یوازې په د پیشن پسې ګرځي، یوازې په ورانکاري پسې ځینې بیا په دې فکر دي چې یو بل څوک د راسي د دای د لاسه ونیسي، بیا د ته یو شی په لاس ورکي. نه داسې نه ده، خپله باید زحمت وباسي، ولو کاغذ وړکۍ کار وي خو باید خپله یې وکړي. دولت ته مې غوښتنه یا پیغام دا ده چې که غواړي چې دلته دغه درانه پیټی چې ورته پاتې ده په میراث، فساد ورته پاتې ده، نامنۍ ورته پاتې دي، ډېرې نور اقتصادي ستونزې ورته پاتې دي. که غواړي چې په دغو ستونزو باندې برلاسی شي او زر برلاسی شي، نو بیا دې په ځوانانو باندې پانګونه وکړي. د ځوان له ځواک نه دی د سولې په ټینګښت کې کار واخلي، د ځوان له ځواک نه دی په بیا رغونه کې کار واخلي، د ځوان له ځواک نه دی د فساد په له منځه وړلو کې کار واخلي. ځوانانو ته دی په کور دننه او بهر کې د کار او تحصیل زمینه مساعده کړي، دوی ته د داسې چاپېریال رامنځته کړي چې دوی خپلې وړتیاوې په کې وځلولی شي.
همزولو نننې تاندې څنګه به د محمد اکبر خادم په دې بیتونو پای ته ورسو چې وایي چا چې خپل قدر په خپل وکړ ګله، ستاره د هغه قوم په اوروج شوله. خدای هم نه بدلوي حال د هغه قوم څوک چې نه بدلوي خپل حالت په خپله. بریالي اوسه.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی،
نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روانه خبرونه مو په حامله میرمنو کې لوړ فشار او د حمل په دوران کې د مور لخوا د تیګو او خاورو خوړلو ته ځانګړې شوې. په حامله میرمنو کې لوړ فشار څنګه پیدا کیږي، د تداوی لارې چارې څه دي، او ولې ځینې خلک دا مرض په دودیز ډول تداوی کوي؟ زه مسوده نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو، حاملګي د مور او ماشوم لپاره یو حساس پړاو دی چې په خ ډول باید تری ساتنه او پالنه وشي. د حمل په جریان کې د ځینو میرمنو فشار لوړیږي چې مور او ماشوم ته یو لړ ستونزې پیدا کوي. دا ډول فشار کله کله دومره خطرناک وي چې په مور عصبي حملې هم راځي. خو په ځینو کورنیو کې خلک دا ډول ناروغان په دودیز ډول تداوي کوي او د پیریانو نوم پرېږدي. حامله مور تاویزګر ته وړي او تاویزګر هم د تختو او نورو شیانو گزارونه پری کوي چې پیرانتری وباسي. خو پښتنه دا ده چې دا ډول کارونه د دې مرض دوا کیدای شي او کستونزي لا ډیروي. غزنی اوسیدون کی زیبا د خپل گاونډي کی سره تکوي چې د حمل په جریان کې حمله پرې راتله. خبرې بل ډول وی او کورنۍ هم د دې پر ځای چې ډاکټر ته یوسی په کوټه کې اچولې و چې پیریانو نیولې.
سمسایګانو کې وخزه و چې بیچاره اول وری او کور کې سمش رخزه نه درلوده. فشار یې جګو پرسیدلې ولا سونه او کې پرسیدلې د عمل په وخت کې وو په دردو کې د ولادت په وخت کې د یورګانو ولدا پیریان دی بوې نه تل ډاکټر ته بیا ملاته بوتله تویزونه ورته راوړله او بعضې څکتونه او شویستونه او خوردې خاورې ورته په اوبو کې اچولې چې دا وخوري. د هغې بیا ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې یعنې بیا غنه د کنټروله وتلې خبرې په خپله اراده نه وه خبرې چې هر شی له خولې وتل هغه خبرې به یې کولې. ټول تې ووتل له کوره دا یې تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي یعنې موږ ته به راشي د پیریان سار ته دا ښځه مړه وه چا له ولادت ته مخکې مړه شوه. له ولادت ماشوم یم ناست کې ځان سره یې وی وهلې وه بېچاره تکه شنه وه مړه شي نو ټول وجود یې تک شین وه.
اغلی زیبا زیاتوی ما په خپل سترګو لیدلې. هغه میرمن چې دا ډول تکلیف لري د کورنۍ لخوا ډاکټر ته نه بيول کیږي بلکې په کور یا نورو ځایونو کې تداوی کیږي. دا د سترګو لیدلې حال راته وایي.
ما په خپل لیدلې دي ما مشرح ورو خاطی وسته په خاط کې دا څنګه ولا بیچاره د خاطی خشته کړل دي په ګردو باندې کې کوتل دي په جګر باندې په دې ځای باندې ورته د خاطی کو دي په چاقو باندې به دا پرې پرې کولې چې موږ دا تورای واسطه باندې تدوی کوو. دا تورای مې د کیګو په لختیم وهی هغه مریض چې بیوشه یې فشار ډېر جګي بیوشه یې لاله وتلې هغه په لختم وهی وای دا دم کړي لختي دي موږ یې وهو د پیریان دي موږ بس وهي ته اندازې وه هیڅ دا ودانې لختي ورته یې یا دولس دانې لختي ورته یې هغه لختي ټوټه ټوټه شي بیا نو دا مریض بیا یې کورته کور کې پروت یې نو که جوړ شو جوړ شو که جوړ نه شو مري.
د کابل اوسیدونکو زرمینه د خپل خاله کی سره تکوي چې د جګ فشار لامل ماشومان نه پاتې کیږي او دا چې په کوم ډول تداوی شوی و دا زیاتوي.
خاله مې لوګر ته بوله و ملاته ملاتم چې بوله و هم داسې سر باندې ورته لوري ښه او خدا د اعصاب راګې پې نږدې داسې زخم غندې وو نږدې پې شکولی و موښتې پې پاک خوش کولی وو راووتله دومره راړه شوې وه جړلی بیرون همدغسې دتې کور ته چې راغللو ډېره پخاره وه. هغه مشکل درلودو چې دا فشار جیګو فشکارۍ لاندې نه پاتې کیږي نه میاشتې دا پوره شي مړ پیدا کیږي اولادې ډاکټر ویل لري جیګ فشار هغه ده نه.
امرخیل کلینیک کې ډاکټر فریده امرخیل وایي په حامله میرمنو کې لوړ فشار د سن موضوع ده. هغه میرمن چې مخکې لا 30 کلنې او وروسته ل 15 کلنې حمل اخلي دا ډول فشار ورته پیدا کیږي.
د دې فشار اصلي علت اول د سن موضوع ده چې مخکې لا 30 کلو او پس ل 150 کلو 15 کلو چې مور حمل اخلي دا جګ فشار نو دې ته پیدا کیږي. اول را به سپه مخکې لا 30 کلو میرمنو ته هغه مایندې چې مخکې لا 30 کلو نه واده کوي غوړي اکثرا جګ فشار په زمان د حمل کې پیدا کوي. دا جګ فشار په څلورمه میاشت حمل پیدا کیږي او کرا کرا په همدغه شکل باندې امکان لري تر و مې اتمه میاشت پورې ورسیږي. هغه مایندې چې پس ل 15 کلو نه دوی حمل کیږي دوی هک هم د فشار عین لکه شکل د ځوانۍ طریقې چې هماغه سې یو پیغله پیسا په 30 کلنۍ باندې د فشار پیدا کوي دا مایندې هم پس له 15 کلنۍ د فشار پیدا کوي.
اغلی فریده وایي د لوړ فشار نښې دا دي چې د مور پښې او لاسونه کږیږي او که ډاکټر ته مراجعه وکړي د ښه کېدو امکان شته.
د دې اراز سره رقم لسی د مور لاس پښې کږیږي خپل ژبه جووي او له خولې نه وینې او لاړې د قف په شکل باندې سر کوي. سترګې د مور کږیږي رویت مخشیږي په اصله چې نه ویني په سترګو باندې تیاره راځي او امکان لري چې که مور مړه نسی امکان لري چې مور ړنده سي. که دا حالتونه مثلا دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي امکان لري تداوی سي. اولین حالت دا ده چې ډاکټر کوشش کوي چې په هر سن کې ماشوم وي د مور نه لري کې دا ماشوم ولو که دا ماشوم د پاګو میاسوی کې دی و میاسوی په حالت کې چې مور ته د حمله د اختلاجی پیدا کیږي موږ هغه ته په نامه د اکلمسیا وایو. یعنی حالت ته چې اول فشار جګده ورپسې دغه سه حمله د اختلاجی ور باندې راځي.
د ډاکټر فریدی په وینا ډیره داسې مریضان دوی ته راځي چې فشار لوړ وي او کورنۍ د ډاکټر پر ځای ملا طبيعي
اغه خلک چې په هیګه خاتمان خپل مریض ډاکټر ته ورولي او هغه چې نه پیږي مریض اکثرا ملا او د خلک ته وري دا وقات ډیر زیات دی متاسفانه په کابل ته دا وقات ډیر راغلی دی له ولایتونو حتی د منګو تاسو نږدې منطقه سروبي ده لږه منطقه نه راغلی هم دا سي مریضان ملا هغوم را د مریض وهلې وي چې ټوله شای لاسونه ټول سشنش نه وي په لارګي وهلې وي په اته پتیګو وهلې وي چې زه پیریان نه باسم اته بده دی وختې پښکول وي ستور کې دا حالت نه دا ووزی درال چې مریض په حالت کې بر علاوه چې دی په دې حالت کې ماشوم هم په نس کې مرسوي له اسد ضربینه خپل مامور اته کومه حالت تللی ډیری وخت پس کومه نه هیڅ مور نه راوتلی او کله کومه نه راووزی هم مور بیا ړنده بوا یا شوري حالت هیڅ کنه و
ترنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لازادي رادیو ناوړی یو بل اساسی ستونزه چې ډیری حامله میرمنې ورسره مخ دي دا ده چې میرمنې د حمل په وخت تیږي خاوره ګلی سرشوي خامې وریجي او دې ته ورته نور شیان خوري لومړی به د دوو میرمنو خبرې واورو چې ولې دا شیان خوري او کومې ستونزې ورته پیدا کړي
سماشم فنس وا غته خاور ته به مزل کیده د تابونو ته به مزل کیده لوټ به ما خوړلې د خاور پی به روان د څخه لګیده زړه به روان روان کیده سیو به خوړې بیا به خاص مور سره سماشم مې پیدا سم یم پس ته زړه نور صبر سورو کیده سکړې زه خو نه پیدا نه ما اوس لاله لګ ګورتو مرز لا کیده سیما تاثیر و ستیګه به خوړلې
ما اندرور ما شوم به چې پنسو د سې تیګه به خړې خاور به خړا مې اوس غریب ده چې د ګردو په تکلیف اخته ده زاکی چې دماغي تاثیر نو موږ بوتل د مخره نخستر تکي نه به چې چلو کوم جوړ مې ورته کیږي طاقت مې نه کیږي لکه عمل غوند هغه ټی غټی شګل نه تیګه به خړې سونه په کور کې په سیاخ شتلې نه کیدله بیا به پټه به خړل اوس دا مشکلات سره مخامخ ده غریب
ډاکټر فریده وایي هغه میرمن چې دا ډول شیان خوري کلسیم او اوسپنه کموي او د دې ډول شیان خوړل یو لړ ستونزې هم پیدا کوي
یو ډیره معموله او جالبه عملګی چې موږ په افغانستان کې لرو هم دا عادت یې مایندې و چې ورېږي ګل سر شوي چې موږ ورته تاسو ورته وایو او خاوره دا ډیر زیات خوري ډاکټر ته هم مراجعه نه کوي چې زه ولې داسې یو حالت لرم په وخت کې ډاکټر ته مراجعه کوي سی آی نه هم میاستوي به هغه وخت ته وایي چې زه دغه شیان خورم په دې حالاتو کې اصلا دوی کمبود د آهن او کلسیم لري خاوره یا ګل سر شو یا خام ورېږي خو په وجود کې نه جذبېږي هغه راځي جګر ته جګر بیچاره هم نسته تصفیه کولی زی تشوته یا گردوتا گردی هم توانای نه لسی هغه تصفیه کا چون هغه خام مواد دی دغه خاطر امکان لري سپه گردو کې رسوب وکا پس تیګی دی گردو امکان لري سی خپل التهابات دی گردو او ډیر شدید درد په مسانه کې حتی مور وخت تشنام ته سیزی امکان لري سپه ادرار کې وینه هم پیدا سی
ترنو اوریدونکو موږ ټول ته خای چې له حامله مور نه په خډول ساتنه وکړو وخت په وخت ډاکټر ته بوزو خ خوراک ورکړو چې مور او ماشوم دواړه ښه صحت ولري د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړی مختلف کونه را واستوي د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې سوارلس یو ویا هرات کې سلويخت مزار شریف کې 19 جلال آباد کی سلور په خوست او کندوز کې یو تربیا خوشاله وسی
مار لگ لرینا اور مام مسکن پزڑا حسین کلا نظر لرینا اور مام مسکن پزڑا حسین کلا نظر لرینا زمان نے گر رنگین رخسار مخلا کلمار لرینا اور مام مسکن پزڑا حسین کلا نظر لرینا skin pasda hasin kalan nazar larin
ملے لا دوش کو ڈکی استر کی چھات واڑا.